پېښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په لاهور او کوټه کې بمی چاودنو لسګونه کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم لپشو وغورځوي. او سپین ماڼۍ نن یو ریټایر جنرال کیت کیلګ په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونوموي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وایي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل سوي او 30 زیات ژوبل سوي دي. برید پر ماښام د لاهور په چیرین کراسیمه کې وسو چیرې چې د صوبایي حکومت خلاف یو مظاهره هم روانه وه. په برید کې شپږ پولیس هم وژل سوي دي چې دوه پکې لوړپړي چارواکي دي. همدارنګه په ژوبل کې د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د پنجاب د قانون وزیر انس نولاوای د فبروري پر 1 د ترګري زد ملي ادارې خبرداري ورکړې و چې په لاهور کې د داسې برید امکان سته، نو په همدې مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو. د پرني ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې دي. بلخوا د پنجاب صوبایي حکومت له دې پیښې وروسته په ټوله صوبه کې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی. د پولیسان په مرکز کوټه کې تېره شپه د یوې چاودنې له امله دوه پولیس وژل سوي او 14 نور کسان ژوبل سوي دي. د چراغ په وینا چاودنه هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای سوي بم د ناکره کولو هڅه کوله. د پولیسان وزیر اعلی ثنا الله زهری دا پیښه غندلې او د پولیسو مشر ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د چاودنې مسؤلیت لشکر جنگوي العالمي وسلوالې ډلې منلې دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي سر لننه د اف سی آر له اجتماعي ذمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د شزنه استادانو د یوې اتحادیې د لوړې مراسمو ته په وینا کې وکړه.
استاد به بسکول کی او پروفیسر سے به بسکول کی او جرم بچا کړو او پروفیسر سے برا رواني او زما اي پي اس بوتلا سوچي جتر ازه سیوا جرم شو دی لکه نتا کو استاد کو تا تبو برباد کو هغه ډیګریډ هم کو دا هغه وخت او سال چپ جیل کی اما شمال ته سبق سو کوي.
نو موري ول چې هغه به په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم خبري کوي. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن د 1901 کال راهیسې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا پر فاټا تپل سوی قانون دی چې یو شمېر دفعې د پاکستان له ولسي قانون او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د دوی حکومت فاټا ته په قومي وسایلو کې برخې ورکول ته تیار دی او غواړي چې ژر تر ژره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم لپړو وغورځوي. اشرف غني چې نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کالیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کول. د ښاغلي غني په خبرو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغامونه وکړي. اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده.
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د حکومت اوسنی وسوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري. روسي ځواکونه د 1999 کال د فبروري پر 14 له افغانستانه وتلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي، خو د روس اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمي چې په کابل کې نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو په لمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي وي چې روس له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي، خو په کابل کې د روس سفیر دا ادعا ردوي او وایي چې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف له وسلوالو طالبانو سره یوازې تماسونه نیولي دي. سپین مانی نن یو ریټایر جنرال کیت کیلک په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونموي. د سپین مانی په وینا کیلک یو له درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ یې پر دې چوکی د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. په نور دوه کسانو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټریس او وایس اډمیرل رابرټ هارورد دي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ځای یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي لوړ پړي چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپل اړیکو په اړه ناسم پوه کړی و. مایکل فلین له یوې میاشتې هم کمه موده د ټرمپ په انتظامیه کې دنده ترسره کړه او پر ناوخته د هغه استعفا د ولسمشر ټرمپ د سلاکارو لوړ رتبه ډلې ته یو ټکان دی. نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ ملاتړی و، خو دا چې له روس سره اړیکې درلودې نو د ټرمپ سلاکاران یې اندېښمن کړي وه. فلین د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په لومړیو کې ویلي وه چې د روس له سفیر سرګی کیسلیاک سره د یو شمېر ټلیفوني اړیکو پر مهال پر روس د بندیزونو په اړه خبرې نه وې کړې، خو نوموړي تېر ورځ ناوخته په خپل استعفالیک کې ومنل چې پینس او نورو کسانو ته یې د ټلیفوني تماس په اړه بشپړه معلومات نه دي ورکړي. روس هغه تورونه رد کړي چې د فرانس د ولسمشریز انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د ماسکو په ضد دا ډول تورونه بیخي بې معنا دي. د میکرون د ګوند جنرل سیکرټري ریچارډ فیران تیر ورځ روس تورن کړی و چې د میکرون په ضد تبلیغات کوي تر څو په انتخاباتي مبارزو کې له ماسکو پلو سره مرسته وسي. دا لومړی ځل دی چې د فرانس یو سیاسي ګوند مخامخ روس تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په فرانس کې د مۍ پر اوومه نیټه د ولسمشري دوهم دور انتخابات ترسره کیږي چې د میکرون په مقابل کې به د هغه سیاله د شي اړخي ګوند کاندیده میرین لیپی وي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې، یو پاؤنڈ 133 روپۍ 70 پیسې او 144 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 45 پیسې او 9 روپۍ 30 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 59 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې، او 306 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 304 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور بنو او د کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري پرون په جنوبی وزیرستان کوټه او لاهور کې شو بمی چاودنو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وایي حکومت باید د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو لړۍ پنجاب صوبې ته هم وغځوي.
خلاف د ریاست ذمہواری دار چې هغه عملی ګامونه پورته کړي په شمول د پنجاب.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي حکومت یې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې ملاتړ کوي او دا چې ورته د وسایلو پوره کولو کار ته هم دوی چمتو دي.
زوب بیا د لوی صوبو مقابله کولای شمه ورته په خیر راغلی مایمه مونږ ور سره خپل نه نه نیمو ان شاء الله.
او د نیمه قبایلی سیمه اف ار لکی اوسیدونکو د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاج پیل کړی دی.
کدا بجلی را پر اسلام مجبور روان احتجاج په ګمبینه مین روډ باندې کوو پوله کمپین نه مکمل بای کاټی
پر یو شمیر نور سمیزو هم دارا زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورو دوته لمشال رادیو سره اوسی. او دا هم ولنه موضوع د لاهور خار په پرونی ځانمرګي حمله کې د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوی او شاوخوا اتیا نور جوبل شوی دي. دوی په خبره پوجل شو او جوبل کې د پولیسو سرتيري او خبريالان هم شامل دي. د پنجاب چارواکي وایي داسې پټ رپورټونه تر لاسه کړیو چې په لاهور کې د کومبریت پلان جوړ شوی او الحمدې قبل امنیتي تدابیر یې سخت کړیو. د پرونی حمله مسولیت د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې قبول کړی دی. له اسلام آباد د محمد عمران رپورټ پریورو.
د پیښې پر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب د پولیسو مشر یا آی جی مشتاق سکیرا وویل چې دا یو ځانمرګي برید و په وجلو شو کې دوه پولیس افسران هم شامل دي.
وین کھڑی تھی اس کے پیچھے سے نکلتا ہوا سامنے
یو یو گاڑی ولاړو دغه پرشا دغه برید کون کې وړاندې راغلو. د خپل لخت دغه گاڑی په لور بدل کو او 14 وکړه. په دې پیښه کې تر دې دمه 14 کسان وجل شوي چې پکې شپږ پولیس سرتیری دي. په دغه شپږو کې یو د ټریفیکی پولیسو مشر یا ڈی آئی جی احمد مبین او بل ایس ایس پی آپریشن زاہد گوندل هم شامل
دي. دوسرے ہمارے ایس ایس پی آپریشن زاہد گوندل ہیں.
د فروری په اوومه نیټه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا ځینو چارواکو ته داسې یو خط لیږلې و چې په هغې کې په لاهور کې د ممکنه برید ویره ښودل شوې وه. خو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله د ممکنه خطرې په اړه مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د دې نه خبر وو او د امنیت کلک ګامونه یې پورته کړي وو. دی وایي د دړکې دغه خط راغلی و خو دا یو حساسه سیمه ده. دلته د امنیت کوټلي ګامونه پورته کړي شوي وو، څه کم یې پکې نه وو. د 14 د نویت پوره معلومات به د فارنزیک راپور نه وروسته معلوم شي. خو هلته موجود خلق او په خصوصي توګه پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. د پنجاب د صوبائی اسمبلی سره نږدې سیمه چیرنګ کراس کې شاوخوا شپږ بجې رامنځته شوې دي. پیښه کې 14 کسان مړه او د 51 زیات ژوبل شوې دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په دغه سیمه کې د صوبائی حکومت پر ضد یو احتجاجي مظاهره روانه وه. په روغتون کې د خبریالانو سره د خبرو پر وخت د لاهور کمشنر عبدالله سنبل وویل چې دوی د خالي د ورځې راهیسې د خبرو اترو د لارې د احتجاج ختمولو هڅې کولې او دوی ته ویل شوي وو چې په لږ وخت کې به دا ځای خالی کی.
پورے
ویکینڈ پہ اس پہ کوششیں جاری رہی ہیں. خبر و اترو لڑے روانہ ہوا. عمدہ وجہ دا چې د احتجاج کون کچھ میرا کم ہوا. ددی پیخ نہ لگ و خلان دے ہم دا ویل شیو چې دوی بزر دا زی خالی کی. خود بدقسمت نه دا 14 نو شوا.
انفارچونیٹلی اتنی دیر میں دھماکہ ہو گیا.
د وجل شو جوبل کسانو د پیژندلو په اړه هم کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي. خو چارواکي وایي جوبل کسان د خار میو او ګنګارام روغتونونو ته وړل شوي چې پکې د ځینو حالت مرګونه ښودل کیږي. صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف تر څنګ د فوسر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د غبرید غندلې ویلي دي چې د دارنګ بریدونه کله هم د دوی حوصلې کمزوري کولی نه شي او تر هغې پر ضد روان جنگ به منطقي انجام ته رسي. بل اړخ ته د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې منلې ده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه د یوې 14 لامل دوه تنه پولیس سرتیری وجل شوي او 14 نور کسان ټپي شوي دي. 14 هغه مال شوي کله چې پولیسو پر سریا پل د یو بم ناکار کولو هڅه کوله. دغه پیښې ذمہواري د لشکر جنگوي العالمي په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټ پر سریاب سړک تیر شپه تر پل لاندې هغه مالی وزوره ور 14 وسوه کله چې پولیسو د یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په 14 کې کمانډر او درازق او پولیس والا عبدالمجید وجل سوی او 14 نور کسان ټپیان سوی دي، څوک چې سم د لاسه د کوټ په لوی روغتون کې بستر کړل شول. د پیښ په اړه د مرستندوی ادارې ایمبولنس چلوونکي نصیر احمد و خبریالانو ته وویل چې د 14 څخه لمخه ټریفیک والا دا سړک بند کړی و.
مې جب رک گیا 3-4 منټ بعد اس طرح ہوا زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد بس میں نے فوراً گاڑی
لپاره خلاص ساتلی و. د سریاب سړک د یو عسکر الادیتا پوینا چې د ناڅرګندو کسانو لخوا دا بم تر سریاب لاندې پټ کړل شوی و. کله چې دوی خبر سوال نو سم د لاسه د بم د ناکاره کولو ادارې یعنی بم ډیسپوزل سکواډ ته خبر ورکړي. د بم ډیسپوزل سکواډ کمانډر او درازق د بم په ناکاره کولو بوختو چې ناڅاپه ور باندې 14 وسوه. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری د پیښې په کلکه سرغندنه کړې او د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې هغه د پیښې کې د تورونو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د هر وګړي حفاظت کول د حکومت لویه ذمہ‌داري ده. پر پیش باندې خپل د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي هم خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د پولیسو د قربانۍ له امله کوټ ښار یو ځل بیا د یوې لوی تباهۍ څخه خوندي پاتې شو. د پیښ وروسته د سریا پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې او د مشکوک کسانو د نیولو کار یې پیل کړی دی. بل پلو ته لشکر جنگوي العالمي د کوټ د وروستي پیش پړه په غاړه اخیستې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په لاهور ښار کې د پرونی زمرګي برید په تناظر کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل یو بیان کې ویلي چې حکومت باید د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره خپل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي او دا چې په پنجاب صوبه کې د فعالو وسله والو ډلو پر ضد هم عملیات وکړل شي. د چارو پوهان بیا وایي پاکستان باید د نامنۍ پیښو مخنیوي په هدف د سیمې له هیوادونو سره هم خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې د لاهور د بمی چاودنې غندنه شوې ده او نوموړي ویلي دي چې په ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د سم عمل ترڅنګ په پنجاب صوبه کې هم د ترهګرو په ضد پوځي عملیات پکار دي. د اسفندیار ولی خان د دغه بیان په لړ کې د یاد ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وایي
دشتګرد وی او دشتګردی وی نو د هغه خلاف تر ریاست ذمہواری داره چې هغه عملی ګامونه پورته کی په شمول د پنجاب او نېشنل اکشن پلان کې نور هدا چډېره اهمي خبرې دي چې په هغه باندې موږ عمل پکار دی. امن او امان د صوبو د مرکز د شریکي ذمہواری ده نو په سیریسنس چې کوم پکار دی په دې وخت او په دې موقع هغه نشته د بدقسمتۍ نه بیا په هغه کې عمده سي پیښې وشي.
د پنجاب صوبې په سویلي برخه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې می د دیپای چارو د کارپو او د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه پوښتنه وکړه نو په جواب کې نوموړی وویل
پاکستان کې اوس هم داسې خاموش او داسې دونه دي چې هغه خوی خوی هغه راپاسي او بیا داسې قسمه پېښه وکړي او بیا زیر زمین لاړ شي. نو پنجاب کې هم ترهګري شته دی او داسې قسمه شبکې هم موجودې دي چې یقین ساتي په
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی هم په دې نظر دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده پاکستان اول خپل داخلي معاملات سم کړي.
اول خو زما په کور کې زما په ملک کې مشکل شته او هغه مشکل حل کول غواړي د انتها پسند او د شګرده په حواله باندې. بیا د دې خطې څومره اهم ملکونه دي د هغې په یو پیج کېدل چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ضروري دي.
یاد دې وي چې د ګل د ورځې د لاهور په چاودنه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي او تر اتیاو زیات نور جوبل شوي دي او د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
پرون د ګل پروس په جنوبي وزیرستان کوټه او همداراز لاهور کې د نامنۍ په شوو پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره کامی اکشن پلان جوړ کړی او په قبایلي سیمو کې د وسله والو پر ضد د پوځ عملیات روان دي. دا چې د وروستۍ بمی چاودنو په اړه د سیاسي او دفاعي چارو پوهان څه وایي دا به له اسلام آباد د رفعت انجم په رپورټ کې واورو.
د ګل پروز د سینټ په غونډه کې د متحده قومي موومنت پاکستان غړي کرنل ریټایر طاهر مشهدي وویل چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد تګلار عملي کولو کې ناکامه شوې. د طاهر مشهدي په سینټ کې د دې بیان ورکولو لږ وخت پس په لاهور کې ځانمرګي برید وشو چې پکې 43 کسان وژل شوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې طاهر مشهدي وویل چې د نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلارې جوړېدو پس حکومت د دوو درېو نقطو نه علاوه ټولې مهمې نقطې یو اړخ ته ایښې دي چې اغیز یې ټول په ولس پریوزي.
کوئی اچھے طالبان ہیں کوئی برے طالبان.
دلته سخت طالبان دي او سبد سخنا قانونا ګرځولې شوی ډلې دي او سبد دي. په ډیرو ځایونو کې حکومت دې لپاره نرم رویه ساتي. د دوی په جلسونو پابندې نشته. دا ډلې امدادي پیسې په آزادۍ سره جمع کوي او د دوی خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. په نېشنل اکشن پلان کې خود نه قانون ډلو پر امدادي پیسو او د مدرسو د اصلاحاتو خبرې شوی وي خو لا تر اوسه په عمل نه دی شوی.
د سیاسي او سیمهیز چارو کارپوه خادم حسین په ملک کې روان د عملیاتو په اړه وایي چې که څه هم په ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان کیږي خو په پنجاب صوبه کې اوس هم ډېر ځایونه شته چېرته چې دغه عناصر پټ ناست دي او د پاکستان د امن خرابولو لپاره د موکي په تلاش کې وي.
ترهګر تنظیمونه هیوادونه هم یوازې کوي او د یو بل په ضد راولي او ترهګر تنظیمونه سماج کې دننه هم یوازېوالی راولي
تر سوچ د پاکستان ریاستی ادارو د پاکستان میڈیا د پاکستان تعلیمی نظام یو پورا متبادل فکر نی تشکیل کرے نو په یو شکل کې یا په بل شکل کې بعد دغه ترهګر تنظیمونه د پاکستان یا د نورو هیوادونو د وځ کولو کمې دي
په پاکستان کې د امنیت وجه خرابېدو په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر محمود شاوای چې یو په پاکستان کې ترهګرې پر شا د وسلوالو هغه ډلې دي کوم چې پاکستان کې عملیاتو لوجه افغانستان ته تللی او اوس هغه د هندستان او د افغانستان استخباراتي ادارو په مرستو پاکستان کې د قسمه کاروایا نه کوي
او وی سره باقاعده مدد کیږي د هندستان طرف نه او د افغانستان انډي سیکم دی بلاری باقاعده ټارګټ پاکستان کې د شدزدي دا
کارپوهان وایي چې ملک د امن راوستلو لپاره حکومت لا بار امید د نېشنل اکشن پلان په ټولو نقطو کار کول وی او هغه به عملی کول وی او بلدا چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته خپل کارنور هم په موثره توګه کول وی چې دا شان په ملک کې د ترهګرۍ پیښو رابرسېره کې دونه مخ کې د دې مخنیوي وشي او د ولس ژوند او مال د زیان نه بچ کړی شي. ریفل دنجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې له پاکستان او افغانستان سره د هغه هیواد اړیکو ته د کتنې په مخه بحثونه شوي. د پاکستان خارجه دفتر وایي په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د کردار د ستاینې هرکلی کوي، خو په همدغو بحثونو کې بیا د پاکستان پر خاوره د وسلوالو د پټنځایونو د شتون په څیر خبرو اندېښمن کړی دی. پر دې موضوع د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
تیر شپه د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په حواله وایي چې پاکستان اوس هم د افغانستان سولې او ثبات لپاره ژمن دی او نړیوالې ورورولې او افغان حکومت سره به د لړکې کار کوي چې روان کال سولې او ثبات او د سلامتیا کال وګرځول شي. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپو سمی یوسف سی وایي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د حکومتونو په سطح تعلقات دي او پاکستان امریکې سره ښه تعلقات هم لري، خو د امریکې ځینې حلقو لخوا په پاکستان نیوکې کېږي چې پاکستان کې افغان طالبان شته.
داسې بریښي چې د امریکې نوی جمهور رئیس د جهادي تنظیمونو خلاف عزم لري، نو زما په خیال یو څه به پاکستان باندې فشار راځي او ځینې داسې خبرې به راځي چې پاکستان د پاره باعث دی مایوسي کېږي. خو بهر حال په مجموع کې داسې نه بریښي چې ډېر ستر تغییر او تبدیل دی د پاکستان متعلق د امریکې په پالیسیو کې راشي.
د سیمه ییز چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي تیر کال د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی و. د مسلو د هوارولو لپاره پکار ده چې دواړه ملکونه د پخوا په شان کینی.
زما خبره دغه یو ښه لار ده چې دواړه هوادونه کینی، د یو بل کې سګیلې وي، د یو بل شکایت وي، د یو بل باندې تورونه وي، دا غي لار روښلي.
واضح دی وي وخت په وخت افغانستان لخوا په پاکستان دا تور لګول شوی چې د وسلوالو پټنځایونه لري او د دې پر ضد کاروایی نه کوي، خو پاکستان بیا بیا دا ویلي چې ټول پټنځایونه یې ختم کړي او د وسلوالو پر ضد بغیر د امتیازه کاروایی کوي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې حکومت یې تیار دی چې په خپل وسایلو کې د فاټا د خلکو برخه هم وکړي. د نوموړي په خبره مرکزی حکومت هم بیا کشمیر او ګلګت بلتستان ته د وسایلو پوره کولو ذمہواری واخلي. د موضوع تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د دوی حکومت قبایلی سیمو ته په کامی وسایلو کې برخه ورکولو ته تیار دی او غواړي چې قبایلی سیمې د زرته زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. دا ګل په ماخام د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی کابینه سره په خبرو کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کامی مالیاتي ایوارډ کې د صوبو برخه 50% ده، خو اوس مرکزی حکومت غواړي چې د صوبو د وسایلو نه نه گلگت بلتستان کشمیر او فاټا ته برخور کړی.
قانونن د مونږ حساب 57% هغه نشي ختمولې چې کله پورې مونږ غواړو او مونږ گلگت ته ولې خپل حساب ورکو. نو په دې باندې هغه شی رکاو دی اوس یې اگری شول. ما ته بل میسج راځي چې او ټیک فاټا ومنه ما فاټا ما سره حساب وکړه چې دې باندې تاسو غستل تا خپل شیر پرې راکن او ځکه بیا ډیر زور ان زبوب خامخه خپل صوبې د پاره قرباني کوم او فاټا ته پیسې ورکوم لیکن خپل جګړه مو چولې چې مونږ د کشمیر حصہ تاسو ولې درکو.
پرویز خټک زیاته کړه چې پښتونخوا حکومت په د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د فاټا اصلاحاتو په حق لا بریفینګ ورکوي او غواړي چې قبالي سیمې دې زر تر زره په صوبې کې شامل کړي شي.
فاټا باره کې خبره ده شروع نه مونږ دا دغه چې فاټا دې صوبې پات شي او مونږ هغه فل سپورټ کوو.
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا په ګډون ټولې صوبې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې نه هم کامی مالیاتي ایوارډ دې اعلان کړي او مرکز دې د خپل برخونه گلگت بلتستان کشمیر او فاټا ته پنګور کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې ملاتړ کړي ویلي دي چې دغه اقدام به د سیمې د ټولو اوسیدونکو په ګټه وي. نوموړي نن د ممندو په غلنای کې د خزینه استادانو د یو تنظیم غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې هغه سره نن څخه د اف سی آر قانون د شریکې ذمہواری شک د نه منلو اعلان کوي. نوموړي هم دا راز وویل د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د بشري حقونو د سرغړونو پر موضوع به د پختونخوا له ګورنر سره هم خبره کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر خزانه مظفر سید اډوکیټ وای چې هغه لنن نه د اف سی آر د شریک ذمہواری نه د بغاوت اعلان کوي او وی وای چې هغه بعد د گورنر خیبر پختونخوا سره خبرې کوي چې په دغه ذمہوارو کې باید د سکول استادان ونه نیول شي.
په دې پاټا په دې قانون کې چې چا جرم وکړ کړی راول نو استاد په سر کې راول کړی زدا نن نداغینه د بغاوت اعلان کوم چې یو استاد بنراوه.
نو موري دا خبره نن په غلنه کې د جماعت اسلامي د استادانو تنظیم چې تنظیم اساتذه نوميږي د زنانو څنګه د نوې ټاکري کابینې نه د سوګر اخستو پوخ کړي. مظفر سید زیاته کړه چې هغه د استادانو د ترقيانو او د هغه د ستونزو د حواله لپاره ډیر کار کړي ولې هم د غشانې د فاټا د لیکچرارانو د مستقل کولو کوشش هم روان کړي.
د فاټا زما اډهاک لیکچرز او په کابینټ کې چې دا وی خبره رااله بینګ فاینانس منیسټر مو وی چې د فاټا
مظفر سید وویل چې هر کله که فاټا په صوبه کې شامل شو نو هم به صوبه ګټو کې او هم به فاټا.
موږ دا وایو چې دا خلک دی او خپل آبادی خبره کیږي نو زه به بیا د لویو صوبو مقابله کولای شم چې فاټا زما سره ما زور ته په خیر راغلی وایم موږ ور سره خپل نو نه نیمو ان شاء الله العزیز.
په دې مقادیات تنظیم یو شمیر استادانو د جماعت اسلامي مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په شمول د تعلیمي محکمې چارواکو کیوں موجود وہ. شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا خیبر ایجنسی د جمروت سرکاری ڈگری کالج د کون کی حکومت غوښتنه کوي چې دوی کلنۍ وظیفې یا سکالرشپونه وربحال کی. دوی همداراس په یاد کالج کې د استادانو او نور ضروری اسانتیاو د نشتوالي لامل شکایتونه هم کوي. د مشال ریڈیو خبریال فرهاد شنواره رپورټ را کوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې د تیرو دوه کالو راهیسې د دوی سکالرشپ یا کالنۍ وظیفه بند کړای شوې ده او په دې کالج کې دوی د یو لړ نور ستونزو سره هم مخ دي. د جمرود سرکاری ډیگری کالج یو زده کوونکی اجاز احمد د سکالرشپ د ستونزې په حق له مشال ریډیو ته وایي
پر کال باندې د پی سکالرشپ ملويږي پر هېډ 5000 روپۍ او مطلب اوس
سلیم خان
پردیوائی
د جمرود سرکاری ڈگری کالج د زده کوونکو د غوښتنو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیور رحمان مروت سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او د زده کوونکو ته باور ورکوو چې د سکالرشپ یا کلنې وظیفې مسله به زر هواره شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نڑه رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وايي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او لا تیاو زیات ژوبل دي. برید پر ماښام د لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې وسو چیرې چې د سپایي حکومت خلاف یو مظاهره هم روانه وه. بلخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیره شپه د یوې چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او 14 کسان نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای شوي بم د ناکاره کولو هڅه کوله. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي سر لنن د اف سی آر له اجتماعي ذمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنې کې د شیزنه استادانو د یوې اتحادیې د لوړې مراسمو ته په وینا کې وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم له پښو وغورځوي. اشرف غني چې نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله، خو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني. سپینې ماڼۍ نن یو ریټایر جنرال کیت کیلاک په موقتي توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونوموي. د سپینې ماڼۍ په وینا کیلاک یو له هغو درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ یې پر دې چوکۍ د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ضد یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ټرمپ د انتظامي لوړپوړي چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه ناسم پوه کړي وه. او روس هغه تورونه رد کړي چې د فرانس د ولسمشریز انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د ماسکو پر ضد دا ډول تورونه بیخي بې معنا دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اور.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا لخوا فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو ستاینه کول یقیني یو مثبت ګام دی. تر څو چې دا تمه پیدا شو چې په دې معاملې کې تر اوسه پورې څومره بې یقیني او خندان وو هغه به لرې شي. ادارې وایي چې د آرمی چیف لخوا داسې واضح بیان راتلو نه پس په ملک کې د سیاسي او عسکري مشورولۍ ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ختمې شوې او دا خبره واضحه شوه چې حکومت لپاره فاټا د ولس د امیدونو مطابق په کامی بهیر کې ورګډولو په لار کې هیڅ خندان نشته. ادارې په وینا فاټا اصلاحاتی کمیټه رپورٹ تر مخه د فاټا خلک خیبر پختونخوا صوبې سره په شاملې دوه راضي دي، خو د حکومت اتحادي جماعتونو ځینې مشران د دې سره اختلاف لري. ادارې زیاتوي چې ولس صحیح رائے معلومولو لپاره پر ریفرندم کول هم غور کېدای شي او که سلوي مسله نه وي نو په دې کې نور وخت اخستل نه دی پکار او بیا د ولس د امیدونو مطابق فیصلې کول او فاټا په هر کچه د ملک د نورو برخو برابر راوستلو لپاره ټول ممکنه لارې خپلول پکار دي. ادارې خره کوي چې دا شان ولس زراعت د محرومو کار ولس ته کم نه کم د خپل خواهش مرزه مطابق جون 13 سہولتونه ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا په خصوصي توګه په خبر کې سی پیک ترلاندې د کربن اورپو سرمایه‌کاری او د دې ترلاندې چې کوم لوی منصوبو په اړه ورکینګ گروپس کار شروع کړي د دې پیل کې دو سره د یونیو خیبر پختونخوا یا د یونیو په خبر تاثیر پیدا کېدل یو فطري خبره ده. ادارې وایي چې دا وخت په خبر رینګ روډ او ایکسپریس وے د جوړېدو کار روان دي او که همدا شان په سیپه کې د یو نوی او فراغ رنگ روډ جوړېدلو کار شروع شي، نو نوخار او مردان به د پیښور برخه جوړ شي. ادارې زیاتوي چې دا منصوبې دې زر تر زره ترسره کړی شي، چې دا شان د ښار بنیادي ډانچه د دې جوګه شي چې د سیپه لوی لوی منصوبې شروع کولو کې ورته مسلې نه رامخته کیږي. ادارې په وینا منصوبو لپاره پیسې قرض ملاویږي او دا قرض به واپس هم کول وي، نو لہٰذا دا پیسې دې د ماهرینو په مشوره د سوچ سمجھ سره استعمال کړی شي. په دې کې سیاستوالو او حکمرانانو مفاد او مرزې ته نه، بلکې رسوبي ترقی او د ولس خیر ښېګڼې ته ترجیح ورکول پکار دي او په داسې منصوبو توجه ورکول پکار دي چې کومې د صوبې د ترقی او د ولس د کار روزګار وجه جوړه شي. ادارې خلې کې وایي چې دا منصوبې مناسبه ځایونو کې د یو سوچ او پوره منصوبه بندۍ سره شروع کول پکار دي چې فائدې تر ټولو سیمو ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خبره کړې وه، اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواغه کړی چې د ملکي خلکو امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا د فورن افیرز مجلې ولیکنه وایي داسې نه بریښي چې ګنې د روسیې او امریکا د اړیکو ښه کېدو په صورت کې به د روسیې او ایران اړیکې اغېزمنې شي. تفصیل فرخندې اسد اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو هوایي برید کې د عامو خلکو په وژل کېدو خپګان ښودلی دی. یوناما پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دوی لومړني معلومات ښایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 13 عام وګړي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. بلخوا د فروری په 11 نیټه وسوالو طالبانو په لشکرګاه کې د کابل بانک سره نږدې د افغان امنیتي عسکرو په یو ګاډي ځانمرګي برید وکړه چې پکې 9 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول، چې پکې زیاتره دیاړي مار وو چې په دغه وخت په خپل کار کې بوخت وو. د افغانستان په جګړه کې هلمند یو هغه ولایت دی چې ولسی په دغه لسیزو اوږد جنگ کې تر ټولو زیات قرباني شوی دی. یوناما وایي په 2018 کال کې په هلمند ولایت کې 891 ملکی وګړي وژل شوي دي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. یوناما په خپل وروستي بیان کې د افغانستان د جګړې په ټولو خواوو دا غهم کړی دی چې باید په روانه شخړه کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي او په عامو خلکو د بریدونو نه ډډه وکړي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي دا ښکاري چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د روس سره اړیکې ښه کول غواړي. دواړه هیوادونه د شام او ایران په اړه بیخي مختلفې رائے لري. فارن افیرز لیکي دا لا ښکارا نه ده چې امریکا د روس سره د اړیکو د خوالی په بدل کې د ایران او روس اتحاد کمزوري کول غواړي او کنه. د روس او ایران اړیکې هم په دې وروستیو کې زیاتې مضبوطې شوې دي. دواړه هیوادونه د سیمې په یو شمېر مسلو یو شان رائے لري. په دې وروستیو کلونو کې د ایران او روس ترمنځ پوځي، سیاسي، اقتصادي اړیکې زیاتې مضبوطې شوې دي او دا ډېره ګرانه ده چې روس په د امریکا سره د ایران د ګټو خلاف لاړ شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د منځني ختیځ او په یو شمېر نورو نړیوالو او سیمه ییزو مسلو کې د یو بل اتحادیان هم دي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د یې په اړه ناسم معلومات ورکړي او استعفا وکړه. مایکل فلن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د خپل کار د پیل په څه باندې دریو اونیو کې استعفا کوي. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن استعفا کړې ده. فلن د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیلې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې سارې ټکان دی. فلن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله. د روسیې سفیر سرګی انکه سلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث سوچ پینس هم په یو ټلویزیونی مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپل فلن په دې اړه د خبرو شو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کیږي، ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخ ته بوزي. فلن په خپل استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلن پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نومولی دی. د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینې ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټد پریس او رویټرز د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلی وزارت سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلن موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلن د اړیکو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. د روسیې له سفیر سره د فلن پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوې دي.
زمونږ همکار نوریا سنوری د امریکا ولسمشر او د کناډا وزیر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ډونالډ ټرمپ او جاستن ترودو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ، خو د کډوالۍ په اړه د امریکا او کناډا د مشرانو دریځونه له یوه بل لري ول. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ده په وینا بد خلک به پرې نږدي چې امریکا ته داخل شي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل د هغه څه کوي چې د زیاتو انتخاباتي کالجونو تر ګټلو وروسته ژمنه کړې وه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له کاناډا سره د امریکا شمالي پوله پوره خوندي ده او کنه، د امریکا ولسمشر ویل دی وای سړی هیڅ کله نشي کولای پوره باوري اوسي، خو څرنګه مې چې مخکې ویل ور له مخه په دې برخه کې معتبرې هڅې پیل شوې دي. د کاناډا صدر اعظم بیا د کډوالۍ په اړه د خپل دریځ د روښانه کولو په ترڅ کې ویل چې کاناډا به په دې برخه کې خپلې پرانیستې تګلارې ته دوام ورکړي. دی وای کاناډا پوهیږي چې د خپلو اتباعو خوندي ساتل د دې هیواد د هر حکومت اساسي مسؤلیت دی. دا هغه څه دي چې موږ پرې زیات تمرکز کوو. په عین وخت کې موږ باید خپل ملي امنیت پر سر له کومې معاملې پرته د کډوالو په اړه خپلې پرانیستې پالیسۍ ته هم دوام ورکړو. د متحده ایالاتو ولسمشر د کډوالو پر وړاندې د خپل سخت دریس پترس کې په یو اجرایی فرمان سره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. خو د امریکا د استناف محکمې بیا تیره اونۍ د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان د نه عمل کېدو په اړه د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
دا مشال ریډیو ده.
اروپایي پارلمان د داسې یو قانون منځوري ورکړی چې پترس کې به د ځینو هیوادونو وګړو ته اروپایي ملکونو ته پرتله ویزې د تګ موقع برابر شي. تر ټولو ډیره ګټه به جورجیا او اوکراین ته رسیږي چې له ډیر وخت راهیسې ځان اروپایي ټولنې ته نږدې کول غواړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له بشیر ګواخ څخه.
دا قانون د جورجیا او اوکراین خلکو لپاره یورپی یونین غړو هیوادونو ته به له ویزې ورتګ خواته یو مهم قدم ګڼل کیږي. اوس بعد دغه هیوادونو وګړي کولی شي چې په لږو میاشتو کې شنګن هیوادونو ته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو په دسمبر میاشت کې د ویزې ختمول منظور کړي وو. پرون دا قانون اروپایي ژبو ته له ترجمې وروسته نهایي شو. د نوي قوانینو تر مخه اروپایي هیوادونه کولی شي د بې ویزې د تړونونو د هیوادونو سره په ځینو حالاتو کې ژر مات کړي. مثلا که د بی بنیاده سیاسي پناه غوښتنې درخواستونه بيخي ډیر شي او یا هم پناه غوښتونکي تن د امنیت لپاره خطر وي. یاد دی وی چې اروپایي پرلمان د فروری په 3 تاریخ د جورجیا لپاره د ویزی اسانول منزور کړی وو. دغه به اوس د دې نوي قانون تر جوړیدو وروسته په پوره توګه عملي کیږي. چارواکي وایي ل مارچ میاشتې راهیسې به خلک له دې قانونه ګټه واخلي. بلخوا د اوکراین لپاره بعد د ویزو اسانه قانون د جون په میاشت کې عملی شي. جورجیا او اوکراین له ډیر وخت راهیسې په اروپا کې د ورګډېدو په لټه کې وو. دوی د روس له اغیزې د ځان خلاصولو لپاره داسې کول غواړي، خو په تیر وختونو کې د لړکی د یورپی یونین لورو کار خوشاله نه وو. په 2008 کال کې روسي ځواکونه د 15 ورځنۍ جګړې لپاره جورجیا ته ننوتی وو او د جورجیا څخه جدا شوی ابخازیا سیمې په جنوبی اوسیتا کې د شاملولو ملاتړ کوي. همدارز روس په 2014 کال کې له اوکراین څخه کرایمیا سیمه ونیوله او د غلطۍ د بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ. د اوکراین په جګړه کې خوښه 9,250 کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پخوانی شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته روسي چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخله په فکر کې دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرحیم عبدالروف ابراهیمی وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته مداخله کوونکي هیوادونه هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخله فکر وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا وایي د وسلوالو مخالفینو نوي او پخواني ملاتړ کوونکي به د یو کمزور افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف خان جدران له کابله رپورټ راکوي.
عبدالروف ابراهیمی له افغانستان څخه د روسي عسکرو د وټلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سیشنبی پورس په ارګ کې جوړ شوی وو ویل چې اوسنی روسي چارواکي په دې هڅه کې دي ترڅو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه
دی ویل به د مرغه د روسي اوسنی چارواکي له 28 کال تیرېدو وروسته یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زمونږ د خلکو نظام کمزوری کړی. ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه تر دې چې خپل مداخله یې تیروتنه وبلله او دا هیواد یې پریښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1950 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل خو له 9 کال حضور وروسته په دغه هیواد کې خپل ماتې ومنله او په کال 1980 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تیرې و کال رئیس د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان پاره د روسیې لبیا لیوالتي اندېښنه کوي. راپورونه وایي چې لکلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د شپږویشتمې دلوې د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو بې پولیسو بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا ارزوی نه پوره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو دوه اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي روسیا نشي کولی چې په افغانستان کې لخپل ګټو تیر شي او لامدې عمل یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخل کړي او اوس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولای شي نو ځکه د حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
دا مشال ریډیو ده.
شپږ میاشتې کېږي چې د لښکرګاه په دویمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د هلمند پر چرواکو له دې عمله نیوکې هم مخ په ډیریدو دي چې د عملیاتو موسم او فرصت له لاسه ورکوي او د ښار پر شاوخوا نامنه وسلوال په خپل حال پاتې دي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د درېمې امنیتي حوزې اړوند بشران سیمې ته تللی دی. وایي د روانو جګړو له امله سلګونه کورونه ویجاړ او لارې کنډ او کپر شوي دي.
د هموی ټنګونو په وکتار کې د لشکرګا په لویدیز کې بشران تزو چیرې چې د معمول په چیر هر وخت خو د دوشنبه په شپه درنه جګړه وسوه چې د مسولونو په خبره دوه سرحدي پولیس پکې وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. زموږ د هموی ټنګونو کتار ته په غسمه کې چې ملکی کسان اوسېږي ماشومان لاسونه پر تندې نیسي او سلام کوي. سپینه کوټم د لشکرګا په لویدیز کې د مختار کم ترڅنګ د دریم امنیتي او ژب مربوطاتو کې موقعیت لري. که څه هم یو ځل د افغان ګډو ځواکونو له لورې عملیات وسول او ځینې سیمې یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې، خو شپږ میاشتې کېږي چې ګڼ شمېر افغان سرتېري په بشران او سپینه کوټه سیمه کې د وسلوالو د سپکو او ډله ییزو بریدونو په ضد د لشکرګا ښار څخه دفاع کوي. د ملي امنیت د خاصو قطعاتو ترڅنګ ملي اردو او سرحدي پولیس عملیات ته چمتو دي، خو دې ته انتظار کوي چې مسؤلین یې د پیل اجازه ورکړي. د سرحدي پولیس یو شمېر سرتېري وایي که څه هم په هره جګړه کې وسلوالو ته تلفات رسیږي، خو بیا بیا بریدونه کوي.
تقریبا د څلور میاشتو رابدې خوا څخه موږ دلته یو دغه د سپینې کوټې کمربند دی چې دشمن خپل ټوله توانایي دلته په کار اچولې وه. دا ساحه مو ځینې ونیول، دشمن ته مو سخته لپاته هم ورکړله.
موږ ته مشرانو اجازه نه ده کړې، موږ مخته ولاړ شو، مخته کلی شو، دا ځای موږ نیولی شو. ماته هر څه رو خو مقصد مشر
دغه سرتېرو د وسلوالو سره د لشکرګاه په یوه څنډه کې په ډېرو ګڼ میشتو او زراعتي سیمو کې سنګرونه نیولي دي. که څه هم په ځینو کروندو غنم کرل سوي دي، خو د لویو مرمیو د استعمال او هوایي بمبارد له امله اکثره کورونه نړېدلي او د عامو خلکو باغونه او کروندې سوځېدلي دي. دلته بعضې پلچکونه جوړ دي، خو د افغان سرتېرو پوستو ته چیرمه نړېدلي پلچکونه د سرحدي پولیسو لخوا په لرګیو او ان د جوارو په کړبو رغول سوي دي چې وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی، اما انسانان په ډیر احتیاط پرې تیریږي. سره له دې چې حکومتي سرتېري وایي په یاده موده کې یې په زرګونو ماینونه خونسا کړي دي، خو د پاتې ماینونو له ویرې د ټانګونو تر لږ مزل وروسته موږ په مشخصو نریو لارو د جنګ لومړۍ کرښې او سنګرونو ته ځو. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهرګل مقبل وایي په بشران کې جګړه ځکه اوږده سوه چې وسلوال هر ځای ماینونه نږدې او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
په عملیاتو کې او عملیاتو پلان کړی دي. جنگ لکه خطرناک جنگ ده چې دښمن د خلکو د کورونو او د خلکو د سنگرونو استفاده کوي، هغه متصفر ګرځولې دي.
د جګړې د بیلابیل نورو سیمو ترڅنګ د بشران او اړوند ګنمیشتو سیمو نامنې په داسې حال کې وجود لري چې په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو کټه سوي دي او د حکومت له لوري د عملیاتو په تمه یخي او بارانش به تر خیمو لاندې یا په کندوالو کې تیروي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د نیمه کبالی سیمه اف ار لکی اوسیدونکو د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي شپه ورځی بجلی بندوي. دوی دړکه کوي چې که بجلی بحال نشونو د سیمه لوی سړک به وتړي او هم به خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول څخه انکار وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
نیم قبایلی سیمه فرله کې بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ډول پتاب سره سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی د وابډا محکمې او پولیټیکل انتظامی پر ضد نارې وهلې او وی ویل که بجلی ورله سمه نه کړي نو بل لاریون کې به پېښور ډی خان انډس هائی وے د ټریفیک لپاره بند کړي او سیمه کې روان پولیو مهم به بایکاټ کوي. شاکر بیټانی وایي د شلو ورځو نه بجلی نشته او خلق د سکلو به هم نه پیدا کوي.
دا تقریبا یو سل ورځې کېږي چې فارله کې بجلی مسیخیل نه ورځي. هغه موږ بیل ورکو چې کله پولیو ټیم راشي بجلی راته پرېږدي. چې درې ورځې پولیو تیر شي بیا موږ بجلی ترکو. دا خلک په سارو نه لږ جای نه او په خرو مسله حل نسله. که دا بجلی را پرېنسله موږ به روان احتجاج په ګمبینې مین روډ باندې کوو. روان موږ پولیو کمپین نه مکمل به کاټي بنو او ډی خان روډ مین روډ بند کوو په ګمبینې پول باندې.
زاهد الله وایي نن ټول افرل کې خلق په سړکونو راوتلې او خپل حق غواړي.
افرل کې نن ورګاډو نه مستخیله پورې ټول کوم راوتل دا هزارو کې تعداد مې هغه پر زور دا مطالبه کوي خپل احتجاج کوي چې ما 18 دن نه بجلی نشته. هغه بجلی ما د دې وفد خپل حق راکړي. هغه خپل حق وفد را نه کړی ځاین الله دې ځای وي د ګمبله ولا چې کوم مین روډ دا هغه باندې باندې فارل کې دا ټول حالت ان شاء الله مرپور انداز درنه ور کوي.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ډیپټی کمشنر محمد بختیار او د وابډا محکمې سره د رابطې هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمه اوسیدونکو وایي شپه ورځ کې ورته ګنټه بجلی هم نه ور کوي او کلا کلا په هفتو هفتو بندوي. دوی وایي د بجلی لوډ شیډنګ کدغه مشکلی هوار نشو نو راتلون کی کے با په سختو احتجاجونو لاس پورې کړی او انتظامیه سره به مشران د تعاون نه ډډه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیاتو د دوی ژوند او مسلکي کارونه هم ځپلي، خو په خبره چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. دا خبریالان په سیمه کې د خپل امنیت له پلوه هم زخت زیات اندېښمن دي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان خبریالون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو په ځانی مالي لحاظ دوی هم زیات تاوانې کړي دي، خو د اعلی حکومتي چارواکو د لفظونو باوجود د دوی مالي ملاتړ چا هم کړی نه دی. د وڼو اوسېدونکی خبریال مجیب الرحمن وزیر ویایي
د سویلي وزیرستان اکثر صحافیون چې کیم دي د خپلې علاقې نه وتلي دي، د چا کورینه ړنګ شوي دي، څوک پکې مړه شول او څوک زخمیون شوي دي، خو حکومت د دغه د پورا هیڅ اقدامات نه دی کړی.
شرولا شاکر زیاتوی چې د سولی وزیرستان جنگ ځپلو خبریالانو د ملاتړ فایلونه په دفترونو کې اوړي راوړي، مسلای حل کېږي نه.
د میش د چې کوم موجوده گورنر دی د فاټا د کې پی کې هغه سره د میش د ډی او جی چې کوم مشرون دی د اخ په موجودګی شه په وزیرستان کې د میش دوه درې ورو ملاقات وشول. یو د میش د وزیرستان چې کوم د آرمی مشر دی جرنل هغه سره هم میش ملاقات شوی دی. دغه د میش سره ډېر وعده کړی دی څلیک پر شهرو واستلې دي. امیش فایل په اوشه ګرځي ترننه زبر د امیش په فایل باندې چا خلوص سره چار نه وکړه چې اغنه د صحافیونو د نقصانات ازاله وشي.
یو بل خبريال فاروق مسعود د خبريالانو سره ترای ځای په دارنګ بیانوي
په جنوبی وزیرستان سره جنرالسونو دا حال ده چې تقریبا جنرالسون چې دیغه د خپل علاقې نه وتلې دي. وجوهات دادي چې کچېرې وته په علاقې سره دی کچېرې یو ایشو هایلایټ کو خپل داسې قسمه قوتونه دي، داسې قسمه خلک ته چا دیتہ پمپلیټین او چې چرکر تاسو می مړاوی او هغه چې کیم خلک ته غته بل چاپ نو باندې د خلک ترټ کوي.
د خبريالانو د غا مشکلات او غشتنه می چې د سولی وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب تا ورمخ کړي اغه سوال وار وای زنه.
حقیقت خبره دار چې سولی وزیرستان کې د خلکو ډېر ډېر نقصانونه شوی دی. هغه لپاره حکومت یو پروگرام شروع کړی چې سټیزن لاسز کمپنسیشن پروگرام ورته وي. ناغمه په خپل صحافیان باندې ورونو تویل دي چې تاسو په خپل باندې لاړ شئ، یو خو چې کم نه ردی سروې تاسو په خپل جایزه واخلئ چې آیا دا صحیح کیږي یا نه کیږي. زمونږ مونږ ته هم پکې رهنمایي راکړي چې ان شاء الله د نن پس د ګوره ما چې زمونږ کم خلاف سران دي هغه طرف په دې باندې خبره کوو چې هغه لیست باندې زر تر زر عمل درآمد.
د سولی وزیرستان خبریالانو غوښتنه وکړه چې د جنگ په وجه د دوی ځانی مالی زیان بریا ولوک شیدی نورا نوختیان کیجی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خبرونه د پایشه بوت رسیدلی اوریدونکو د احمدشا زمينه به د خبرونو لنډي زور.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وايي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او لا تیاو زیات ژوبل شوي دي. برید پر ماښام د لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې وسو چیرې چې د صوبای حکومت خلاف یو مظاهره هم روانه وه. بلخ د پولیسان په مرکز کوټه کې تیر شپه د 14 لامل دوه پولیس وژل شوي او شپاړس کسان نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا 14 هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای شوي بم د ناکره کولو هڅه کوله. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي سر لننه د اف سی آر له اجتماعي ذمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د سیزنا استادانو د یوې اتحادیې د لوړ مراسمو ته په وینا کې وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم له پښو وغورځوي. اشرف غني چې نن یې په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې وینا کوله ویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله، خو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني. سپین مانی نن یو ریټایر جنرال کیت ګیلک د په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار نومول دي. د سپین مانی په وینا ګیلک یو له هغو درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ پر دې چوکۍ د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ضد یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ټرمپ د انتظامي لوړپوړي چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه ناسم پوه کړي وه. او روس هغه تورن رد کړی چې د فرانس د ولسمشریز انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د ماسکو پر ضد دا ډول تورنه بېخي بې معنا دي. د میکرون د ګوند جنرال سیکرټري ریچارډ فیران تېره ورځ روس تورن کړی وو چې د میکرون په ضد تبلیغات کوي ترڅو په انتخاباتي مبارزو کې له ماسکو په لور سره مرسته وسی. دا لومړی ځل دی چې د فرانس یو سیاسي ګوند مخامخ روس تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اوس زه هارون بچا احمد شاه زمی او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو په مخه مخه.